مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي زه بشیر ګوخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې ل څلورو بجو څخه تر پنځو بجو هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په نیمه منټه کې موږ سره بیلابیل رپورټونه دي د پاکستان د پوز د مشر او چیف جسټس د بیانونو په اړه باندې تاسو رپورټونه لرو تزی درته لرو. همداراز د امریکا کې چې کوم صدارتي انتخابات روان دي په هغې اړه باندې هم تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. برخې پاتې نیمه ګنټه کې به تاسې تاتره او نیوز پروګرام اوري. فاول عبدالحی کاکړ خبرونه اوري.
سرټکی نن به امریکایي ولس د خپل راتلونکي صدر د انتخاب لپاره وپنل چوي. د پاکستان چیف جسټس ویلي هغه وخت تللی چې د هیواد د استحکام او سلامتۍ تعین به د ټینکونو او میزایلونو د تعداد پر بنیاد کېدلی. د ترکیې یو عدالت نن د اسرائیل د څلورو پخواني فوجي کمانډوز په غیر موجودګۍ کې محکمه پیل کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. نن به امریکای ولس د خپل راتلونکي صدر د انتخاب لپاره ووټونه چوي. دا عمل به د پښتونخوا په وخت د مازیګر څلور بجې شروع کیږي. امریکایي عوام به فیصله کوي چې بارک اوباما د دوم وار لپاره صدر منتخب کوي او که د هغه ریپبلیکن سیال میټ رومنی. بارک اوباما په لوه ریاست کې د خپل کمپاین پر وخت وویل چې هیڅوک د بدلون مخه نسی نیولای. باراک اوباما وایي کله چې موږ د بدلون راوستو فیصله وکړو، کله چې امریکایان یو موټی سي د بدلون د راوستو هوډ وکړي، نو بیا هیڅوک زموږ مخه نسی نیولای، زموږ مخه نسی نیول کېدلای. په هر صورت موږ سره ملګری یو، په هر صورت موږ په ګډه جګړه کړې ده. موږ اوس له بدلون راوستو پر شا کېدلای نسو. بلخوا میټرومنی په اوهایو ریاست کې پر خلکو له ده سره د ملګرتیا غږ وکړي.
It's open.
دوی وایي د روشانه مستقبل لپاره دروازه هلته ده. دا ستاسو په انتظار ده. ما ته ستاسو د کار ضرورت دی. زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. لما سره روان سي. راځي په ګډه روان سو. سبا له به موږ نوې سبا پیلو. نظر پښتنې اشاره کوي چې هغه ریاستونه چرته چې ریپبلیکن او یا ډیموکرات ګوند واضح اکثریت نه لري، هلته د میټ رومنی په مقابله کې باراک اوباما ته معمولي برتري ترلاسه ده. د پاکستان چیف جسټس افتخار چودري ویلي هغه وخت تللی چې د هیواد د استحکام او سلامتۍ تعین به د ټینکونو او میزایلونو د تعداد پر بنیاد کېدلی. نوموړی دا خبره د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دوشنبه په ورځ پنډۍ کې پوځي افسرانو ته د کړې وینا وروسته مخې ته راځي. د پوز د مطبوعاتو ادارې آی اس پی آر په وینا جنرال اشفاق پرویز کیانی وویل په تیر وخت کې ټولې غلطیانې کړې دي، نو شبه داوي چې ټولې فیصلې پر قانون پرېږدو. ټول د قانون واکمنی غواړي، نو د دې لپاره باید دا بنیادی اصول هیر نه کړل سي چې یو ملزم هغه وخت مجرم سي کله چې په هغه الزام ثابت سي. خو د پاکستان چیف جسټس د دې بیان وروسته ویلي د ججانو پر اوژو درنه ذمہواري پرته ده او د ادارو پر اقداماتو د آئین واکمنی قائمول د سپریم کورټ ذمہواري ده. نوموړي زیاته کړه هغه وخت تللی دی چې د هیواد د استحکام او سلامتۍ تعین به د ټینکونو او میزایلو د شمیر پر اساس کېدلی. د امریکا څارنوالانو پوځي عدالت ویلي چې د مارچ په میاشت کې په کندهار کې د 14 افغانانو په وژلو تورن پوځي دا کار په څرګنده کړی دی. دوی دا هم ویلي د امریکایي فوج سټاف سرجنټ رابرټ بیلز خپل جرم منلی دی. د سیشن په ورځ تر پوره اوریدنې لمخي عدالت ته حاضر سو چې دا فیصله وکړي سي چې آیا د پوره پوځي محاکمه وسی او کنه. پر د په کندهار کې په دوو کلو کې پر عامو خلکو د ډزو تورونه دي. اوریدنه د واشنگتن ریاست د لیوس مک کورټ په ګډه پوځي اډه کې روانه ده. د ترکیې عدالت نن د اسرائیل د څلورو پخوانی پوځي کمانډوز په غیر موجودګۍ کې د دوی مقدمه پیل کړې ده. پر دوی د ترکیې د مرستو په بیړۍ کې سپرو نه کسانو د وژلو تور دی. د ترکیې ماوی مرمارا نومې بیړۍ چې ورباندې د دې هیواد بیرغ ولاړو په 2010 کال کې د اسرائیل له لوري د غزه د محاصرې د ماتولو هڅه وکړه. اسرائیلي کمانډوز بیړۍ تور وختل چې پکې نه ترکی فعالین ووژل سو. په استنبول کې څارنوالان اسرائیلي عسکرو ته د عمر قید سزا په لټه کې دي. اسرائیل د خپل پخواني اتحادي ترکی د بخښنې غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یګال پالمور پر ترکی تنقید کړی او محکمه نمایشي بللې ده. ترکی د تعلقاتو د بیرته سمول لپاره اسرائیل ته د تاوان ادا کولو شرط یې شې دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر اناتولی سردی یکوف له خپلې چوکۍ لری کړی دی. د ماسکو له گورنر سرګی شوګو سره د لیدنې وروسته ولادیمیر پوتین وویل شوګو به اوس د هیواد د دفاع نوی وزیر وي. د د پوینا سردی یوکوف د دې ضرورت لاندې لري کړل سوی چې د دفاع په وزارت کې د مشخصه پلټون لپاره سازګار حالات رامنځته کړل سي. د دفاع نوی وزیر شوګو ویلی د یو غیر متوقع دته دا یو غیر متوقع وړاندیزو دی. وای دا یو غیر متوقع وړاندیز دی خو زه به خپل پوره وس کوم چې وسوالو پوزونو ته ورکړل سوي کارونه سرته ورسوم. تیر هفته د روس پلټونکي کمیټۍ اعلان کړی و چې د پوځي اساسو په خرڅلاو کې د دوګدهی د الزام لګیدو وروسته پلټنی پیل کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. اوریدونکو په دې ګړه کې د دې رپورټونو د تفصیل ترڅنګ نور رپورټونه هم اوریدل. د پاکستان چیف جسټس وای وس هغه وختلې چې د پاکستان استحکام به د ټینکونو له ذریعې راوستل کېده، خو د پوځ مشر وایي یو کس یې اداره تر هغې مجرمه نه وي چې ثابته شوې نه وي. یو څېړونکی د دې بیانونو په اړه وایي
تیره ورځ چې د آرمی چیف کم بیان راغی او د هغې دوه گھنٹې وروسته چې د چیف جسټس کم بیان راغی، د هغې نه خو داسې ښکاري چې دواړه ادارې په یو لاره نه دي.
امریکایان نن د اوټونو له لارې په با اوسنۍ صدر بارک اوباما او د دوهم ځل لپاره او یا هم دغه سیال میټ رامنی د صدر په توګه ټاکي. اوباما د بیا سر کېدو لپاره خوشبینه ده.
کله چې موږ پریکړه وکړو چې بدلون راولو او کله چې امریکایي ولس د بدلون راوستلو لپاره یو ځای شي، نو بیا څوک هم د هغوی مخه نشي نیولی، زموږ مخه هیڅ څوک نشي نیولی.
او په تاترا اونیزه خبرونه کې د اداکار او سندرغاړي اباسین سیلاب خبري اوري.
نه موسیقي په برخه کې بیا لکه هورونه مې مخه ته خان جوړاو.
نو تر پای را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لومبی رپورٹ تر دو په داسې حال کې چې تیره میاشت پاکستان چیف جسټس ویلی وو چې پوځ دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له تیر وخت څخه باید سبق واخیستل شي او یو اداره یا شخص تر هغه مجرم ونه ګرځول شي څو چې هغه مجرم ثابت شوی نه وي. سراج زهیر په رپورٹ لري.
د پوز د مطبوعاتو څنګه ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د تیر ګل په ماخام په پینډي کې د پوز په جنرال هډ کوارټر کې پوزي افسرانو ته وینا کې ویلي دي چې زموږ په وګو یو مهمه ذمہواری پرته ده او موږ له پکار ده چې د تیر وخت نه سبق زده کړو او یو ښه راتلونکی په نظر کې وساتو، او دا چې موږ ټول په دې یو سلایو چې د ادارو مضبوطي د قانون عملداري او ټول ادارو له دائن په دایره کې دننه کار کول بس د یو ښه او مستقبل ضمانت دی. خبر پانه د چیف اف آرمی سٹاف دخلی زیاتوی چې تیر وختونو کې مونږ ټولو غلطی کړې دي، خو خبر دا وی چې مونږ ټولو فیصلې په قانون پریږدو او مونږ ټول د قانون عملداري غواړو، نو د دې لپاره مونږ له بنیادی اصول نه دی هیرول پکار چې یو ملزم هغه وخت مجرم وګرځول شي چې په هغه جرم ثابت شي، او مونږ هیڅ چاته هم دا حق نه دی ترلاسه چې د خپل ځانه یو تن کا هغه پوځي وي او که سویلین چې مجرم یې وګرځو او بیا د هغه په ذریعہ ټول اداره تورن کړو. کله چې مشال ریډیو آرمی چیف د دې بیان په حق لا د سیاسي چارو کارپوها پروفیسر سجاد نصیر نو پختل نوموړي او ایل چی د پوز د سر لخر او د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري د پرلپسې بیانونو نه دا ښکاری چې د دوانو ادارو ترمنځ تاو تریخوالیر امنسته شوي وي.
جی کل جو آرمی چیف کا بیان آیا ہے اور اس کے کوئی دو گھنٹے کے بعد
تیر اورس چې د آرمی چیف کم بیان راغې او د هغې دو گھنٹې ورستو چې د چیف جسټس کم بیان راغې، د هغې نه خو
داسې ښکاري چې دواړه ادارې په یو لاره نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې لریواله را پیدا شوی دی او دا لا زیاتیږي. او که موږ وګورو نو د ډېرې مودې نه پاکستان فوج کې داسې کارونه روان دي، په خاصه توګه د ابتاباد اپریشن او بیا اوس چې د اصغر خان پټیشن نه وروستو په فوجي افسرانو باندې کم تورونه ولګېدل، او د هغې وروستو په ولسي کچ هم فوج باندې ډېر تنقید وشو او روان هم دی، او دا وخت حالات ډېر زیات خراب وو. نو ځکه آرمی چیف دا بیان ورکړو.
دغه رنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ سرلخکر په خپل بیان کې میډیا او عدالت ته اشاره ورکړې دي، ځکه چې د وروستیو کې سپریم کورټ ځینې جرنیلان تورن کړي وو او بیا میډیا دا خبرې خپرې کړې وې. د وی
تقریبا پنځل جرنیلان داسې مخامخ راغله چې په هغوی باندې د کرپشن الزامات دي، په هغوی باندې د خپل اختیاراتو نه تجاوز دي الزامات دي، او ځینې الزامات هغوی پکې منلي هم دي. نو د دې د وجنا په آرمی باندې یو پرشر راغی چې ستا وړاندې کم مشران دي، کم سرلخکران وو، په هغوی باندې ډېر نازک نازک الزامات لګي، او خلکو په نظر کې د آرمی د مشرانو کم قدر دی هغه کمیږي. نو د آرمی چیف بیان په دې بیک گراؤنڈ کې راغلی دی، او هغه بیک گراؤنڈ کی بیخ کارا یو سو خبرداری مر کړی دی. زنل گانما چیر گین دوڑا ادارې سپ یو بل سره پټکراو باندې، لیکن سګلی معنی شتري
د ذکر ولدا چې د چیف اف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کی یعنی د بیان سره سم د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری هم دا بیان ورکړو چې د پاکستان د آئنده ساتندوی په حیث د ججانو په اوګو درنه ذمہواری پرته ده، او د ادارو په اقداماتو د آئین عملداری قائمول د سپریم کورٹ ذمہواری ده، او دا چې هغه وخت لې دې چې د ملک استحکام با د ټینکونو او مزایلو په ذریعہ راوستي شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، ځینې څېړونکي د پاکستانی فوج د مشر او د پاکستان د چیف جسټس د بیانونو ته د دواړو ادارو ترمنځ د مشکل په شکل ګوري. او لکه څرنګه چې تاسو هم اوریدل، د پاکستان چیف جسټس یو ځل بیا ویلي چې اوس هغه وخت نه دی چې د پاکستان استحکام به د ټینکونو او میزایلو په ذریعه راوستل کېده. په همدې اکله احمد شاه زمی د سیاسي او دفاعي چارو له کارپو ډاکټر اجاز خان سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې یې پوښتنه کړې چې آیا د چیف جسټس له بیان څخه دا تاثر اخیستل کېدای شي چې عدلیه به اوس په رښتینې توګه د جمهوریت د ټینګولو لپاره د پوځ مخې ته ودرېږي. ډاکټر اجاز په ځواب کې وایي:
ما خیال لرم لګیا دي مختلفې ادارې خپل ځای ته راځي، او انسټیټیوشنل پاکستان مسله ادارو په منځ کې چې کوم توازن و هغه ماز غټ شوی و. هغه ورو ورو خپل ځای ته راځي، نو ظاهر ده چې څوک په ښکته راځي، څوک په بره راځي، نو چې زه خپل حیثیت بایلم نو لږ تکلیف کې شوا. دغه کې ریزیسټنس هم دی، هغې سره لږ مسلین دي، خو ما دا خیال دی چې دا بیان بالکل په ځای دی چې دې وخت کې قوم کے ملک نظام دن صحیح نہیں دی پی کے انصاف نہیں، اقتصادی سماجی اور انتظامی نو آئی تک کنہ آگا نشی بچ کے دے اس لاگیا نہیں زمانہ کی بل یو ملک بل ملک ڈائریکٹ حملے قبل کم خبر رہا ملک میں زیادہ تکلیف اگر دن نہ نہیں اور دن نہ نہ عمدگا چې قانون حکمرانی نو هغه ملکونو کې تکلیف زیات وي. نو ما دې ته اور اور دې انداز کې وګورم چې دا وینه یریدل نه وي پکار، دا پاکستان ورورو توازن راتلی شي، او دې خرابتیا کې ورورو ښهوالی هم راوتی شي.
ډاکټر صاحب، د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په ماضي کې له ټولو څخه غلطیانې سوي دي. کچيري د ولسمشر زرداری په ضد د قومي مفاهمتي آرډیننس یا ان آر او مقدمه چلیدای سي، نو آیا عدلیه به د فوج په ضد هم پر خپل موقف باندې قائم اوسي، او د اظهر خان په کیس کې به ککړ ادارو یا اشخاصو ته سزا ورکړي؟
ټول لوی سوال راځي چې عدالت ځان حاضر کړی دی، او اوس ګورو چې هغه او د فوج د طرفه هم یو بیان راغلو چې صفا اشاره ده چې یاره کې پیسې مشي راځي. نو اوس آیا عدالت هغه خبرې ته غوږ دي او خو نه هغه چیږي؟ ځکه چې کله د سیاستدانانو خبرې خبرې نو هغه څوک یورونو ته تیار نه دي، هغه په دې مقدمه چلی روینی صحیح دای کوي هغه کوي بیا بیا خو فوج قبول دا نه شي کېدی چې یو ادارې ته چې غلطیانې راشي نو یاره داسې غلطیانې دي او چې بل ادارې غلطان راشي نو مونږ به دا وایو چې نه یار دا دی ایرې خی شي نو بیا خو ایرېدل داسې ته کېږي. خو بیا دې ته ټولو نظر دی چې اوس دیسه کوي بی بی خاص کر دی چیف دی کینی سے بیان پس دالیا دی سے ریاکشن دی اور دی سرکار سے ریاکشن دی دا بدی ملک کی جمہوریت اور دی قانون حکمرانی الخ تیین گئی اگر فیصلہ بکی گی چلا کم خواد روان دی موروان دی او کنا.
ڈاکٹر صاحب روسی پرسن میں داد دا فوج حیثیت پداس حالات کی اس سب آتا کی جو چی یو خواہ حکومت او بل خواہ دا عدلی دا تنقید شکار دی فوج تا اس کم الار خپل اول پکار دا فوج تا اس سک اول پکار دی پداس حالات کی
کیونکہ جی کی دنیا کی فوجی نشتہ دے فوجی نوی فوج بھی اہمیت وی او احترامی وی خدا سے دے نورو ادارو ہم بھی اہمیت وی او احترامی وی دے ریاست کم دری ستنونا بے ریاست یو عام طالب علم تا معلومی اگا عدلیہ مکننہ او انتظامیہ بھی فوج پا بھی دریو کے نرہ فوج انتظامیہ یو ماتحت ادارہ دا کہ بے اشی اداری بھی او کی یو ادارہ دا لکا خارجہ محکمہ ای داخلہ محکمہ ای دی زراعت محکمہ ای دی تعلیم بھی دی صحت بھی وزیر بھی سیکرٹری بھی اگر اعلان فوج را دی فوج کا رو رو پخل زیت راکن دیر زیاد ضروری اگر صاحب دا طول یو توازن چی کم مارد سرے لے اگر جوشی دا ضروری دا چی فوج خپل زیت راکی خپل زیرا تراکنو دا مدر ہے چیزی بیزتا چیو خراب دی چیزی خوشی خو پخل زیدی خوی اگر نا زیاد نا کم بی سرب دا ملک یو عرختا کمونگرون چی جمعیت خواد تا کم سفر دے تکتیز دے سفر دے
اور جن کو تاسے دا پروفیسر جز خٹک سرا مرکہ اوریدا دا چیف جسٹس آف دا پاکستان دا چیف آف سٹاف یا دا پوز دا مشر دا بیانوں پاڑا باندھے پام دیڑا تاستا یو مقالہ دراو رو نیور ٹائمز روز پاڑے ہم پدروسی کی دا پاکستان دا پوز آف سپریم کورٹ ترمنز دا پیدا شو کشالو پا حوالہ یو مقالی لکھ لیدا او ویل دی چې د دواړو ادارو د مشرانو ترمنز د بیانونو تبادلې نه داسې کاری چې په یو بلې سختي انیو کې کړی دی. ملیحه مرزاده د دې مقالې غټ کې درته وایي.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکل شوی د ګل پورز هغه وخت د پاکستان د لوړ رتبه پوځي جنرالانو او ججانو ترمن سیوا کیدونکو کشالې سرګندې شوې کله چې د پوز مشر او چیف جسټس سخت بیانونه ورکړل. رسپانه لیکي دغه بیانونو سره د دوانو ترمنز اختلافات ښکاره شول او زیاتوي اول د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی بیان ورکړ چې په سپریم کورټ د تنقید په معنا واخیستل شو. دا په داسې حال کې ده چې په داروستیو کې سپریم کورټ په پوز نیو کې کړی دي چې د اوږدې مودې راهیسې په ولسی چارو کې مداخلت کوي. جنرال کیانی وویل چې هیواد یې د یو مهم پړاو نه تیریږي او خبرداری ورکړ چې کچري د واکمنو ادارو ترمنز همغږي نه وي نو منفي اثرات یې مخې ته راتللی شي. نوموړي د پنډای په پوځي مرکز کې پوځي چارواکو ته په خبرو کې وویل هیڅ یو اداره او فرد په یوازې دا طاقت نه لري چې فیصله وکړي د کامی کټو لپاره څه سم دي او څه غلط. ورځپاڼه لیکي سو ګنټو وروسته بیا چیف جسټس افتخار محمد چودري بیوروکراټانو ته خبرې وکړې چې داسې ښکارېدل د کیانی د نیوکو په جواب کې دا خبرې وکړې. هغه ویل چې د عدالت واک په آئین کې محفوظ دی او اوس هغه وخت للی چې د میزایلونو او ټینکونو د شمیر سره به دا قتل کېدل چې د هیواد استحکام او امنیت څنګه دی. رسپانه لیکي د نوموړي اشاره په بلواسطه ډول پوستوه چې د هیواد په 15 کلن تاریخ کې په واک کې زیات پاتې شوي. نیویارک ټایمز کارپوهانو د خلې لیکي داسې نه ښکاري چې د دې اختلافاتو سره به نیغ په نیغه پوځي کودتا ته لاره برابره شي، خو په داسې حال کې چې په راتلونکي پسرلي کې انتخابات کیږي له دې سره د هیواد ځواک لرونکو لپاره حالاتو یو نوی رخ خپل کړي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پوځي لوړپوړو ریټایر شوو چارواکو خلاف د اوږدې مودې راهیسې روان یو کیس له امله دغه کشالې مخې ته راغلي چې تیره میاشت سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړ د پوز او استخباراتي ادارو پخوانی مشرانو خلاف دی عدالتي کاروایی پرانیزي چې د 1990 په موده کې په الیکشن کې د درغلو په کیس کې تورن دي. ورځپاڼه لیکي دا وخت لږ تر لږه نه ریټایر شوي جرنیلان په بیلابیلو کیسونو کې د عدالتي کاروایی سره مخامخ دي. عدالت له درک شوو کسانو کیس په لړ کې هم په پوځي استخباراتي ادارو فشار راوړي چې د بلوچستان صوبه پکې خاص یادېږي. تر ورځپاڼې په خبره د ګل پورز تکیانی د خبرو نه داسې ښکارېدله چې په سیاست کې د مداخلت کولو لپاره د ریټایر شوو تورنو پوځي جرنیلانو ملاتړ کې خبرې کولې.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که د هغه مخالف مترام نه.
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند ټو اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج.
I get America to create 12 million jobs. And by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکی تجزیه او سیړنه.
او پشپګم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ پنیغه حال له مشال ریډیو نه.
اوریدونکو نن شپږم نومبر دی او په امریکا کې صدرتي ټاکنې کیږي. په همدې اړه باندې تاسو مجید بابر یو رپورټ دروري چې په دې ټاکنو کې کومې خبرې مهمې دي او ووټران به په کومه طریقه ولسمشر ټاکي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکای د ولسمشرای په نننۍ ټاکنو یو مقاله خبره کړې ده. د مقاله تر مخه نن د پاکستانی وخت مطابق د مازیګر 4 بجې به په امریکا کې د ولسمشرای لپاره په ټاکنو کې رائے ورکول پیل شي. رائے ورکونکو باندې فیصله کوي چې آیا موجوده ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره ولسمشر وټاکي او که د هغه مخالف د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی سپینې ماڼۍ ته د ولسمشر په توګه ولیږي. پرون د انتخاباتي کمپاین پر اوسته ورځ د لوا ریاست په دیس موین سیمه کې اوباما یو جلسې ته د وینا پر مهال وویل
When we decide to make a difference, when Americans come together.
کله چې موږ پریکړه وکړو چې بدلون راولو او کله چې امریکای ولس د بدلون راوستلو لپاره یو ځای شي نو بیا څوک هم د هغوی مخه نشي نیولی. زموږ مخه هیڅ څوک نشي نیولی او هغه ځکه چې موږ ټول یو ځای شوي یو او موږ ټولو په ګډه مبارزه کړې. اوس موږ لره پکار دی چې د بدلون راوستو هڅه پرې نږدو.
د اوباما مخالف امیدوار میټ رومنی هم د بدلون خبره کوي. پرون د اوهایو ریاست په کولمبس سیمه کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال رومنی وویل
د روشانه مستقبل لپاره موږ ته ور خلاص دی او موږ یې وینو چې دغه دروازه موږ ته په تمه ده. زه ستاسو هڅو ته اړتیا لرم، زه ستاسو مرستو ته اړتیا لرم، زه ستاسو ووټ ته ضرورت لرم. زما سره په ګډه روان سي، موږ سبا د یو بل سهار شروعات
کوو. مقاله دیاتوی چې په امریکا کې نظر پوښتنې ښایي چې دواړو امیدوارانو ته د عام ولس ملاتړ ترلاسه دی، خو په امریکایي انتخاباتي نظام کې صرف د عام ولس د رایو په ګټه ولسمشر نه منتخب کیږي، بلکې هر یو امیدوار لپاره دی چې په هر ریاست کې په ځانګړې توګه د عام خلکو په رایو اخیستو کې بریا ترلاسه کړي او په سرخار واشنگټن ډی سي کې هم ووټونه وګټي. او که هر یو امیدوار د الیکټورل کالج په 538 ووټونو کې 270 ووټونه ترلاسه کړي نو هغه ولس مشر منتخب شي.
مجید بابر موارد اوریدونکو رویټرز خبري اژانس لیکلي چې اوباما او میټ رومنی دواړو د انتخاباتي کمپاین په مهال خپل د امریکا کورونو مسلو ته ډیره توجه ورکړې ده او بهرنو باندې ډیر نه دی غږیدلې. د دې مقالې غټکر ته پامیر ساحل وای.
رویټرز خبري اژانس لیکي په اوباما او رومنی دواړو کې هر یو کس چې انتخابات وګټل نو لومړی ننګونه یا چیلنج به د افغانستان او پاکستان مسأله وي. اوباما وایي چې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه او د کار ته د خپل بری نوم ورکي او د 2014 زیږیز کال تر پایه به په افغانستان کې په ذمہواری جګړه پای ته ورسوي. رومنی وایي د اوباما د خبرې چې تر 2014 زیږیز کال به له افغانستان خپل پوځیان باسي افغانان د امریکا د هوډ په اړه په شک اخته کړي دي او طالبان یې هڅولې دي چې دوی د پوځیانو تر وتلو انتظار وباسي. رومنی وایي کدی ولسمشر شي نو د ټولو شرایطو جاج باخلي. دی هم وایي چې جنگي ذمہواری به تر ټاکلې نیټې افغانانو ته سپاري. د دواړو نوماندانو لپاره دویمه لویه موضوع د عربي هیوادونو پاڅونونه او په ځانګړي ډول د شام شخړه ده. اوباما وایي د شام په اړه د منځلاري مشرتابه لپاره به هلې ځلې کوي چې ولسمشر بشار الاسد خپله دنده پرېږدي. خو رومنی وایي د اوباما حکومت په دې کې پاتې راغلی چې د اسد واکمني پای ته ورسوي. دی وایي باید د اسد پر رژیم بندیزونه ولګي، له مخالفانو او ګاونډیو هیوادونو سره باید په ګډه کار وشي چې په شام کې پرتې ویجاړونکي وسلې خوندي لاسونو ته ورشي. رومنی دا فکر هم لري چې په شام کې ذمہوارو مخالفو وسلوالو ته وسله ورکړي. په بهرنۍ تګلارې کې یوه د چین ستونزه هم ده. اوباما د رومنی انتقاد په ځواب کې ویلي چې د ده حکومت د سوداګرۍ په اړه د سوداګرۍ نړیوالې ادارې ډبلیو ټي او ته 8 شکایتونه کړي دي چې چین په تجارت کې قوانین نه مراعتوي. رومنی وایي که ولسمشر شي نو په لومړۍ ورځ به د چین د کرنسۍ تګلارې پای ته رسولو په اړه هلې ځلې پیل کړي. په مقاله کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه اوباما پر تهران بندیزونه ولګول او ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځولو لپاره د وروستۍ لار په توګه د قوت استعمالولو امکان هم نه دی رد کړی. ایران وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. رومنی په اوباما تور پورې کوي چې تهران ته یې موقع ورکړي چې خپل اټومي پروګرام په چټکۍ پر مخ بوځي. مقاله زیاتوی رومنی ویلی چې د اټومي وسلو د جوړښت مخنیوي لپاره به رښتینی او ډیر باوري پوځي حل لزان سره ساتي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، اسلام آباد کې روان شپږ سرک سپیکرانو په کچ کانفرنس کې د پاکستان د دې تجویز هرکلی شوی چې د اروپای یونین په طرز د سرک مشترکه پارلمان جوړ کړی شي. احمد الله پی رپورټ لري.
د هند په شمول سارک ملکونو د اروپایي یونین په طرز د مشترکه سارک پارلمان جوړولو د پاکستان تجویز قابل عمل ګرځولی دی او ویلي دي چې د سیمې د ملکونو ترمنځ د شخړو حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. د شپږم سارک ملکونو د سپیکرانو په کچ کېدونکي کانفرنس په دویم ورځ د هند، مالدیپ او سریلنکا سپیکرانو او د نورو ملکونو غړو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان د دې تجویز هرکلی کوو او د سارک غړي ملکونو لپکار دي چې دا عملي کړي. په دې موقع د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر فهمیدا مرزا مطبوعاتو سره خبرو کې اویل چې سارک پارلمان جوړښت په تجویز د غور ضرورت دی.
دا ډیر مهم فورم دی او چې څومره رښتینی سره مونږ کار وکړو او د پارلمان غړي د یو بل ملک دوري وکړي، د یو بل موقف نه ځانونه خبر کړي، نو داسې به ممکن شي چې د سیمې کم خراب صورتحال دی نه صرف دا به خشي، بلکې موږ له پکار ده چې د اروپایي یونین په طرز یو پارلمان هم جوړ کړو، نو دا شان د سار غړي ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم خشي.
په پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر اجاز خټک وایي چې پاکستان دا ډیر ښه تجویز ورکړی دی خو فورن په دې عمل کېدل ګرانه ده.
دوی په دې لاینز باندې سوچ کوي، نو دا پوزیټیو سوچ دی، خو ما دا خیال دی چې فی الحال به دا هم سوچ وي او لانګ ټرم کې کېدای شي دوی خواته به لاړ شي. دومره ژر خو د دې پارټیکل کېدل چې پارلمان به جوړ شي ماته نه ښکاري، ښه خبر وکړی شي، خو بهرحال داسې قسم د میټینګس کېږي او ایک خبرې اترې کېږي، مسلې راوځي، خاص کر هغه مسلې چې کومې باندې ډېر اختلاف نشته دی، نورو چې هغې ته حل راوځي، نو چې کومې مسلو کې اختلاف ډېر زیات ژور دی
یاد دیوی چې شپږم سارک سپیکرانو په کچ کې دونکې درې ورځنۍ کانفرنس به نن پای ته رسی او همداراز به نن مشترکه اعلامیه جاری کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي چې خیبر او سپیکور کې د برق امبرخیلو حکومتي چارواکو ترمنځ هغه جرګه ناکامه شوې ده چې په قمبرخیلو سیمه کې د عملیاتو د ودرولو یا مخنیوي دپاره شوې. فرهاد شینواری پی رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د دفتر د وینا تر مخې په خیبر هاوس پیښور کې د باړی په بر کمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو نه کولو په حق له جرګه ناکامه شوې ده. پولیټیکل او پوځي چارواکي وایي چې دوی بر کمبرخیلو ته ویلي وو چې په درې ورځو کې د نن راته په دې سیمه کې لس مطلوب کسان حواله کړی، تنظیمي مرکزونه او شخصي جیلونه ختم کړی او د نورو سیمو نه راغلي د جماعتونو امامان د خپل سیمینا وباسای، خو دوی دغه شرطونه پوره نکړل نو ځکه نور موده نشو ورکولای. بل خو د برکم برخیلو د جرګی غړی وای چې جرګه ناکامه شوی نه ده، بلکې د جرګی لا د برکم برخیلو د مطلوب خلکو او تنظیمی مشرانو سره نه دی لیدلی. په دې حق لباندې د برکم برخیلو سیمې یو مشر واجد پردای مشال ریډیو ته وای
چې بای مونږه مخکې لا نه روزي، زمونږ د قوم سره رابطه ونه شوه، د قوم سره خبرې ونه شولې، چې د هغې سره خبرې ونه شوې مونږ تا له صفر ادرس مخکې کوونکو د هغې سره هېڅ رابطه نه شوه، تاره من کړلو، تاره ایسار کړلو، اوس زمونږ خبره نه شوې چې خبره ونه شوله مونږ څو.
خو بیا پوځي او پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه پرېکړه د دوی لوړپوړو چارواکو کړې ده چې دلته دې پوځي عملیات وکړی شي. یاد دې وي چې په بر کمبرخیلو کې حکومت پلوه تنظیم امر بالمعروف و نهی عن المنکر موجود دی او د دغه تنظیم او د اداران وای چې دا یو اصلاحي تنظیم دی او دوی د حکومت رټ نه چیلنج کوي او د دوی تر انتظام لاندې په دې سیمه کې سکولونه خلاص دي او ترقیاتی کارونه او عادي ژوند پکې روان دی او په دې سیمه کې دوی وسلوال نه پرېږدي. خو بیا پولیټیکل او پوځي چارواکي د دوی نه غوښتنه کوي چې د دغه تنظیم مرکزونه دې ختم کړی شي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی د باړې په زیاتره برخه خو کې د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باړې په شلوبر سپاه ملک دین خیل کې دغه عملیات ترسره شوي دي او اوس حکومت غواړي چې په بر کمبرخیلو کې هم پوځي عملیات وکړي.
اوریدونکو، د باړې د کمبرخیلو د جرګې په اړه مو اوریدل. د خبرونې نیمه کې ول عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو سرټکی اورو.
نن به امریکای ولس د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره ووټونه اچوي. د پاکستان چیف جسټس ویلي هغه وخت تللی چې د هیواد استحکام او د سلامتۍ تعین به د ټینکونو او میزایلونو د تعداد پر بنیاد کېدلی. د امریکا څارنوالانو پوځي عدالت ویلي چې د مارچ په میاشت کې په کندهار کې د 14 افغانانو په وژلو تورن پوځي دا کار په څرګنده کړی دی. د عراق پولیس او د هسپتال چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د یوې پوځي اډې مخې ته بمي چاودنه شوې چې په کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان دي.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې زموږ خپرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اغلته دا رپورټونه چې تاسو وړاندې کیږي دا په لیکلې بڼه هم شته، تاسو کولی شئ چې هلته ولولئ. همداراز تاسو د غزه کې ځینې ویډیوګانې دي هغه هم کتلی شئ، اډیو یا د غږیز رپورټونه هم شته دي هغه هم تاسو اوریدلی شئ د غزه نه. خه خبر ده چې تاسو د غزه نه د خپل خوخي پروګرامونه هم ډاونلوډ کولای شئ او د ځان سره یې ساتلی شئ. کچیر تاسو موږ د خبرونو په اړه کوم نظر لري هغه هم په ویب سټ کې راته لیکلی شئ د تبصرو د لارې، او همداراز که د ویب سټ په اړه باندې هم کوم څه وړاندیزونه لري نو هغه هم را سره شریکولی شئ. تاسو د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو پاڼه ده، تاسو ورشئ او هغه ځنه زموږ خبرونه واوري. اوس 19 پروګرام لکه څنګه چې مسره واده کړی و تا تره دراورو، او په دې خبرونه کې نن د افغانستان ځوان سندرغاړی شاعر خبریال نتاک او د ډرامو ستوري اباسین سیلاب میلمه دی. د پروګرام کوربه نجیب عامر دی، راځي چې وایو.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
د مشال ګلګل اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. نن را سره په خبرونه کې لکه څنګه چې وړاندې مو ویلې د افغانستان ځوان شاعر، خبریال، نطاق، سندرغاړی او د ډرامو ستوري اباسین سیلاب میلمه دی. اباسین له تیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې د بیلابیلو رسنیو سره کار کوي او په کلتوري څانګو کې ډیر کار کړی دی. دوی د پښتو ژبې په دوو ډرامو ملاله او سورک کې کار کړی او په نورو ډیرو ډرامو کې کار د دوی د لاس لاندې دی او خلکو تر ډیره بریده د دوی کار ډیر زیات خوښ کړی دی. نو نن به د دوی سره خبرې کوو. اباسین سیلاب را سره د ټلیفون په کرخه دی. سیلاب صاحب، تاسو ته زموږ غږ در رسیږي؟
عامر صاحب، زم تاسو ته سلامونه وایم او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته اوس مهال چې زما غږ څوک اوري هغې ټول ته د زړه له تاله سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه موږ سره ملتیا وکړي، ځان ته پرې نه ږدي.
مننه سیلاب صاحب، ته چې ما میلمه کولې نو ماته عجیبه غوندې ښکارېده. ته خپله خلک میلمانه کې ده لکه یو ډاکټر چې بل ډاکټر ته د علاج دپاره لاړ شي، همداسې نه؟
همداسې.
نو په دې هیله چې حوصله مو تنګه نه شي او تاسو خو نام خدا ډېر ښه پروګرامونه کوئ، تر هغه ځایه چې مونږ کتلي په بېلابېلو رسنیو کې خلک ستاسو غږ خوښوي، سیره مو خوښوي، په دې وروستیو کې ستاسو ځینې سندرې هم مخې ته راغلي، نو خلک در سره ډېره مینه لري. له همدې کبله مونږ تاسو هم زحمت درکو، مننه درنه کوو په سر کې چې په لنډ تنګ وخت کې تاسو زموږ بلنه ومنله.
مننه، زه هم ډېر زیات خوشحاله یم او دا د فخر د ویاړ زیږنه چې ستاسو غوندې ښکلو خلکو سره زما خبرې کېږي په لومړي ځل وخت، او تاسو ماته دعوت راکو، دا ماته ډېر د فخر د ویاړ زی دی چې زه ستاسو د راډیو میلمه یم نن.
مننه باسین صاحب. مونږ چې په فیسبوک پاڼه کې ستاسو سره د مرکې ولیکل نو ګڼ شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې باسین صاحب د ځان په اړه په سر کې معلومات راکړي چې د دوی د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق لري او دا مهال عمر څومره دی؟
میر صاحب، زه د افغانستان د کونړ ولایت سره تعلق لرم او کونړ ولایت کې بیا د وټپور ولسوالۍ یم، او نن 24 کاله مخکې په خپل کلي وټپور کې زیږیدلی.
سمدا، او څومره کاله کیږي چې هنري فعالیتونه مو پیل کړی دي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
نو کوم ولې ډیر کم عمر کې تقریبا 30 کلنې کې تاسو میډیا ته مخ کړه؟ سنه متاثره شوې سیلاب صاحب، او تاسو خو بلا هنرونه په لاس کې نیولې، نن سبا کوم یو نامو پیل کړی او تاسو مثلا سندرې وایې، په ډرامو کې تاسو کار کوئ، تاسو په تلویزیونونو کې نطاق ډکلمه کوئ، پیل مو لسنه کړو؟
پیل خو د مکتب د دوران تقریبا هغه وخت چې مکتب او پېښور کې هغه وخت کې د تیاتر نه مې پیل کړی دی چې مکتب کې به کله پروګرامونه کېدل نو بیا به خاکې وغیره چې به جوړېدلې نو هغې کښې هم برخه اخېستل او ډېر شوق مې د هغه وخت نه نو بیا د هغې سره ژوند مخ په وړاندې را تو او بیا دغه ځای ته را ورسېدلې چې نن تاسو بلنه راکړه.
بله نو تاسو را ته دا ووایئ چې کوم یو کې ځان هوسا احساسوئ؟ اوس خو ډېر کارونه تاسو کوئ او ښایي ټولو ته به په یو وخت تاسو وخت هم نشئ ورکولی.
زه خپله د تمثیل په برخه کښې چې دی ځان راحت احساسوم او خوند د هغې نه اخلم. نو دې سره سره اوس تاسو چې څنګه یادونه وکړله چې نوي فن ته م راغلی دې سره مې هم ډېر مخکې نه د دوستانو د هغوی تشویق دې ته را ورسولم چې زه باید یو څه وکړم. نو نږدې کښې مې دا یو څه وکړل د شرر صاحب یو غزل مې وویل هغه دوستانو په وړاندې دی او هغوی مې بار بار تشویقوي چې اوس به دا فیل نه پرېږدي او دې کښې به را سره مخکې ځئ. خو ما هم ورسره وعده وکړله چې تاسو به ما نه پرېږدئ ما سره به مخکې ځئ ما لاسنیوی به کوئ.
تاسو چې کله په ډرامو کې د کار کولو پرېکړه کوله د زړه سره او همدارنګه تاسو د سندرو ویلو پرېکړه وکړه د کورنۍ ویره خو مخې ته نه وه؟ ډېر ځوانان چې دي هغوی ډارېږي وایي چې کورنۍ به اجازه را نه کړي. نو دا د دې کار د پیل پر مهال مو څه احساسات
هغه پښتنو سیمو کښې او پښتنو کورنیو کښې دغه ستونزې مخې ته را ځي؟ خو زما شکر بیا زما فامیل چې دی او هغوی ما سره په خبره باندې پوهېدل نو هغوی سره کېناستم هغوی ته مې قناعت ورکړو چې اوس هغه وخت نه دی یو څه چې در کېږي هغه د هغه باید وښي خلکو ته او هغه د خلکو حق کېږي. نو د تمثیل په باره کښې خو ما سره فامیل دومره څه سختۍ هم نه دی کړی او څه یې را ته ویلې هم نه دي ان زما پلار جا زه هڅولی هم دی تمثیل په برخه کښې زه هغوی هم تشویق کړی یم ورونو مې هم خو د موسیقۍ په برخه کښې بیا لږ څه هورونو مې مخې ته خان جوړوو نو کله چې دا لومړی غزل ما وکړو هغوی مې واور خو هغوی منله نه چې دا ستا غږ دی بیا به تا نو هغې نه بیا چې ورته ما وویل هغوی مې مطمئن کړل نو هغوی داسې څه ونه ویلې هغوی ویل ښه دی خو لږه ګزاره کوه بس مخ پر وړاندې بځو ګوره چې څه کېږي.
نو بس دا لومړۍ سندره خو مو ډېره بریالۍ سندره ده او په دې اړه مونږ د ځینو خپلو همکارانو سره چې هغوی هم د موسیقۍ د دنیا سره تعلق لري مشال ریډیو کې کار کوي د هغوی نظر مو اخیست یا به په لږه شیبه کې خپرو. خو دا شیبه یو اورېدونکی را سره دی دوی ته به هرکلی وایو. په خیر راغلی. وعلیکم السلام.
زه د کرم ایجنسی نه فضل رحیم خبرې کوم او زه سیلاب صاحب ته تا ته ډېر سلامونه
وړاندې. وعلیکم السلام.
مو یو دینه دا وختنه دی که
نه
چې دا د شعرې پیل ته څنګه را ووتو او بل ده او یو څو شعرونه مونږ ته زمزمه کړي.
بلکل باید درته زمزمه کړي او که واورئ چې سیلاب صاحب څنګه ځان هوسا احساسوي. خو د دوی په آواز کښې مونږ یوه ډېره ښه سندره لرو به درته نشر کوو. اباسین صاحب د شاعرۍ دنیا ته وایي څنګه راغلی دې فیلډ ته څنګه راغلی؟
شاعرۍ دنیا م هغه ځینه شروع سره د مکتب د دوران نه هلته به په سټیج باندې جوګېدلو شعرونه به م ویل نعتونه به م ویل بیا هلته پښتو کومنټري چې کومه وه ما ته را وسپارل شوله او هلته چې به کومې مشاعرې جوړېدلې هغې ته به تللو ډېر زیات علاقه مې وه ورسره شاعرانو کتابونه به مې زیات کتل بیا هماغه باعث شو چې ما خپل هم شعر لیکل شروع کړل او هغه د چا خبره هغه شعر خاطرۍ په مونږ هم خپلې وزرې خورې کړلې.
دا خو ډېر ښه وشو چې ته هم له خیره په همدې میدان کې را داخل شولې. اباسین صاحب ستا یو بل مینهوال دی دا شېبه د ټلیفون په کرښه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر صاحب تاسو او د ګران مېلمه ته ما طرف نه شپېشو شپېشو سلامونه.
مننه. تاسو څوک خبرې کوئ؟
زه نجیب امیر صاحب شهید پښتوال یم. زه د شلاب صاحب نه پوښتنه کوم چې دی کله د شعرې ته راسو دی میانو که دې زړه شوق و دې څه وجې باندې دی شعر جوړ شوی دی؟
ښه نو بس دا پوښتنه به تې وکړو که نه خوستوال صاحب صحیح ده
او ړومبی شعر د مونږ ته ړومبی کوم غزل چې دې جوړ کړی دی هغه درته زمزمه کېږي په خپل آواز کښې.
ښه ډېره مننه د ټېلیفون نه دی شاید خوستوال صاحب. اباسینه وي مین شوی وي که څنګه چې شاعر
نو ما خو یادونه وکړله چې د مکتب دوران نه به م شعرونه ویلې که نه بیا به م شروع کښې کېناستلو او شاعرانو چې به شعرونه ویلې ما به ترې خوند اخېستو نو زه هماغه شعرونه مین کړمه چې هم داسې دوستانو په منځ کښې کېنم او شعر ویم دغه فضا نه ما خوند واخېست هغه فضا زه دومره مجبوره کړم چې زه باید شعر ولیکم دغې ته که مینتوب یم اسمین یم.
سمه ده. اباسینه ستاسو یو شعر دی زموږ همکارې ملیحه میرزاده لوستی دی راځئ ملګرو د اباسین سیلاب یو شعر اورو زموږ د همکارې ملیحه میرزاده په غږ کې.
خاپوڑو هغه خړ کلی تراشا راز راشا هغه خپل کلی تراشا د غرسل پسپینه واورو باندې پټ شو بدل شوی لک بدل کلی تراشا مسافر یارا لارے میں سنگار کڑے چرازے نو پکابل کلی تراشا د یورپ خارونا پریک دا لیونیا لیونیا د دلبر کلی تراشا د سیلاب کلی خوخڑ پختونستان دے ٹول غزل دے د غزل کلی تراشا خاپوڑو هاغه خړ کلی تراشا راز راشا هاغه خپل کلی تراشا
ملیحه میرزاده وا چې تاسو د اباسین سیلاب شیر دراورولو اباسین سیلاب را سره نن په تاریخ پرونه کې ملمه ده او اباسین صاحب شیرونه مسمره لیکلي کتاب برابرېږي کنه
تقریبا داسې دوه دوه نیم سوه ته رسېږي نو کتاب دومره کېدای شي برابر شي خو زما په لاګړو بنست کې نه پوهېږم نو ګورو به چې وخت پیدا شي انشاءالله دوستانو باندې وګورم استادانو
مہربانی شرر صاحب طرف تازو شرر صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله و
امیر صاحب تاسو ته د خبرونه ټولو مینوالو ته زما مرکلې او مستری مشور ته ما
ډیر زیات مننه شرر صاحب د جنگ نه د نفرت کوم شیر چې تاسو لیکلې او پاغه باندې خو باسین مین شو ډیر خ کمپوز ورته جوړ کو د سندره چې مخه تراغله مونږ چې اور اوریدون کې چې اوري په فیسبوک باندې په نورو رسنیو باندې چې خبريږي خلک ورسره ډیر مینه لري څه فکر کوئ تاسو شیر ډیر خسته ده کده باسین د غږ ډیر خسته
یو د بل نخ دی خو چې ذوق لري څوک امیر صاحب په دې کې شک نشته چې موسیقي خپل ځای لري او شعر هم خو چې دواړه سره به غاړه غړی شي نو د دواړو نه یو وجود جوړ شي یو خپل ځای جوړ شي دوه خپلګان یو بل کې مرغم شي نو بیا هم یعنی ډیر زیات په اسلام منوال پیدا کړي او ډیر خلک په خوان باندې اوري
شرر صاحب هغه کونړواله خو نه د پاله لیکلیوال ته به پاله لستاسو شعر انتخاب کړه
نه فکر کوم که دا سی خو زتر خبر هم نه وم چې دوی یو وخت ما ته زنګ وها چې دا څه زما دا انتخاب کړی دی ما ان دا معلومات ما نه درلود چې دا ځین شعر ته دا څه د کمپوز جامې اور غستلې شي او په خواږه غږ باندې ویلې شي دی په اړه ما کوم د څه ځانګړي معلومات نه لرله نو ما هم چې کله زه خبر کړم ما چې تاسو خپل سره دې چې سره کوم یو وای ته ولې شی وای وای
نو څنګه پورا انصاف ور سره کړی تاسو مطمئن یې تاسو چې سوال غوښته هغه په خنداس کې ولست وړاندې کړی
او دا شعر په خپل هم د یو ډول غمگین شعر دی د یو تراژیدی هم لري په خپل ځان کې نو دوی هم هغه غم ور سره دغه فکر دی چې یو ډول سوز لري په خغه باندې وایلی دا بده نه دا وایلی او انتخاب هم باید چې کله کیږي که کوم هنرمند یو څلولي نو باید هماغه شانتي دغه ورکړي که چېرته دغه وي د خوشحالونکی شعر وي یا په اصطلاح داسې غزلي جوړي زیاته هماغه شانتي کمپوز هماغه شانتي رنګ ورکړي چې کله تراژیدي وي دغسې رنګ ورکړي نو اغېز یې نور هم زیاتېږي
سمه ده شرر صاحب د دې ځوان هلو سلو ته څنګه ګورئ دومره عمر یې نه دی اوس د څلېرویشتو کالو شاوخوا یې عمر دی پنځه شپږ کاله کېږي چې په بېلابېلو کلتوري میدانونو کې دی کار کوي د دې زلمي آینده ته څنګه ګورئ
کله کله داسې وي چې یو انسان په یو کار کې مخه ورته وکړي او خپل دغه استعداد وپېژن چې په کوم اړخ کې زه کولی شم پرمختګ وکړم، همغه یو اړخ ونیسي. زه باوري یم چې انسان تر خپله وسه پړل خو هغه خپل هدف او خپلې مخې ته رسېدلی شي. نو که هر څوک وي او هر څوک په خپل ځان کې یو ځانګړی استعداد ویني په یو لوري باندې هماغه لوره تعقیب کړي، زه باوري یم چې دوی خپل هدف ته رسېدلی شي.
د دې اول هسې نه چې تاسو ګورئ د څومره محنت کو دې غزل سره او څنګه په خانداز کې په آرام موسیقي کې دا ولس مخې ته راغلو خلکو خوښ کو دا غزل، څه مشوره به ورته ورکوئ چې همدا لاره دې تعقیب کړي، همدغه سي خيسته غزلونه دي راوخلي، خيسته موسيقي دي ورته ترتيب کړي؟
نن سبا عامر صاحب زموږ دغه خاصتا دغه د موسیقۍ په برخه کې زموږ هنرمندان موسیقاران هم ځینې داسې شعرونه انتخابوي چې په زیر دی چې دغه ټولنه کې په عمومي سطحه باندې یو محبوبیت پیدا کړي او علی الاقل هغه نیمګړتیاو ته یې ګوته ونیسي یا یو ډول ښکلا وپنځوي، هغه څه متاسفانه نه کېږي. همدغه ده چې ورځ په ورځ زموږ دغه برخه مخزن روانه ده. که چیرته انتخاب د شعر کې پورا پورا دغه وشي، دا پلټنه وشي، نو زه باوري یم چې موږ دغه خلا ډکولی شو.
ډېره مننه شرر صاحب چې موږ له وخت راکړ.
مننه له تاسو نه او د قدرمنو اورېدونکو نه چې زموږ او ستاسو خبرې واورېدې.
مننه طاهر شرر صافی او چې د واسین سیلاب په اړه موږ سره خبرې کولې. واسین صاحب څنګه زمون غیبت ته خوښ شو؟
نو ډیر خوند دی او کوم خاطر خوند واغستا بوله کې لګي او زم پرې خو لالم
مون خو هم دا غسی کو. نو کدي خوخه مغه غزل بلګ وور او ردونکو سره او بیا به تر اسانه شو
ولې نه پسترګ
راځي ملګرو د اباسین سیلاب په غږ کې د شرر صافی د غزل اور
د چا دنګ ځواني را لړوي پاس ویلو چادنگ زوانی را لڑوے پاس ویلیو خیرا دی پا دعا وڑا ملنگ زوانی مرگا خیرا دی پا دعا وڑا ملنگ زوانی مرگا نم غن دیرے بے میغا نم رنگ زوانی مرگا نم غن دیرے بے
د چا دنګ ځواني را نړوي پاس ویلیو خیرا د په دعا واوړه ملنګ ځواني مرګه د اباسین سیلاب په غږ کې مغزل اورېدو. اباسین صاحب زمونږ غږ درسيږي؟
بالکل تاسو غږ اورم.
په سندرو کې پیدا کرے کې د چا نه ډیر متاثر؟
په سندرو کې د کوزي پښتونخوا کړه سندرغاړي هارون پاشا صاحب نه متاثر یم. وای انتخاب دا وای आवाज مې ډیر زیات خوخی اور سرا ناشنا صاحب او د هواد نور شاولی استاد خیال اس د ټولو आवाज مې ډیر خوخی انتخاب مې ولا خوخی د دوی نه متاثر.
او تاسو په ډرامو کې سې دیګانو کوم کار کوئ؟ نو د فلمي ستورو کې یا د ډرامو په ستورو کې د چا کار مو ډیر خوخی د چ تاسو هم ویل چې تاسو هم کار پیل کړئ؟
ڈرامو کی یا تمثیل پہ برخہ کی بغاتا کچھ ہوا ہے دا شاہ رخ خان دا اکٹرنا دا وہ دادا کرنا دیر زیاد متاثر ہے یا پکوزا پختونخوا کے دا جہانگیر پونم یا لوبغاڑی نا دیر زیاد خوخی اور بیا پریواد کی دننا دا خپل گران استاد محترم ممنون مقصدی سے اپنا دیر زیاد متاثر ہے مو اگوی سرکین استلے مو سینما په برخه کې ډېر معلومات چې را کړی دی او چا چې ډرامې ته ډېر تشویق کړی ما تیاتر ته ډېر تشویق کړی ما زحمت را سره ایستې دی ممنون مقصودی صاحب دی.
صحیح. اباسین صاحب ډرامو ته تاسو اظهار بوبی راوستې کنه دینه مخکې هم تاسو په نورو ډرامو کې کار کړی و د نورو هدایتکارانو سره هم کار کړی کنه؟
هو دینه مخکې ما کار کړی و ما خپل یو شخصي فلم جوړ کړی و هغې نه مخکې بیا څه ستونزې پکې رامنځته شوې او هغه هماغه سینما کې په هغې نه مخکې په پېښور کې یو دو ډرامو کې مې هلته هم کار کړی و. دلته خپله زه چې کومه میڈیا سره کار کوم دغه ډرامې جوړېدلې دینه مخکې ډرامې هم کار کړو بیا اظهار بوبی چې کله را هغوی هم دا سیریال جوړوونو بیا ورته زمونږ د تلویزیون کسان چې وو هغوی ورته چې مونږ هم دلته لوبغاړي لرو تاسو کولی شئ شی دینه پکې کار واخلئ دغه سیریالونو کې. بیا بوبی صاحب لومړی ځل دلته مخ شوم او هغوی سره مې بیا
ملالا ڈراما و بیا سورا ڈراما و دادو ڈرامے وی کنا
اوہو دادو سیریال نو بیا داغوی دا خوش
خم ملالا ڈراما کی تا سی منفی رول ور تاویلے شے کسنگ دا خان دا زوی رول دے پا یوی جنے باندی مین وی او پا مینہ کیم ناکامی گی دا رول سنگ او خلکو خوخ کن
والا آغا چا چے دا غسر مینہ دا دا اکتنگ سرا دا کاری سرا مینہ دا لکا ناوی عوام خلق دا چې زما یو منفی کریکٹر دی منفی کریکٹر اعلی خوشی اعلی به ورته خو یو چې د خلکو بد راشي کنه د خلکو چې منفی کې بد راشي هماغه سي منفی کار او کې هماغه سي چې کېدل غواړي کنه ازان کې نو ډایرکټر ما ته دا ډر ستانو را سره ومنل دا ډېر را کو زه ترې خوشاله او مخبل کار نه شي شاید خو مې کړ ستانو را لاله
سمند باسین سے پو افغانستان کے آیا سینمائی پختو فلموں نہ جڑے گی کنا ترو سا بازار دم رگر ہم نہ دے آواز سی ڈی کی فلموں نہ مخترازی
او پا افغانستان کے ترو سا دے دولت کی یا دے حکومت کے سینمائی فلم فکر نہ کوم چھ جوڑ شے رے کو جوڑ شے ہم دی غم ڈیرا پ کما کچا باندے دلتا فی الحال پ سی ڈی ڈرامو باندے زوانان بخت او سی ڈی ڈرامے جوڑے او زما علاقه چې دا سره دومره نشته ده زه تلویزیون لپاره کار کیږي سیریال جوړیږي کارنامه جوړیږي هغه سره مې علاقه زیاته ده او بیا که سینمایي جوړیږي سینمایي سره مې ډېر علاقه ده نو تر اوسه سینمایي چا وختونه هم نه ده کړی فکر کوم شروع شوی به هم نه یا به چا جوړ کړی نه خو نن سبا پې خبرې روانې دي انشاءالله د نږدو کې چې خپل پختو سینمای فلمونو جوړ کړو په افغانستان کې.
واسین سیلاب تل خپل لیدونکي او اوریدونکي حیرانه کړي نو ډیر به حیرانې گئے نه کای او راز په لو سکرین باندې با سین سیلاب وینې دا شی به اوریدونکي را سره د دوی ته هر کله وایو په خیر اغله.
سلام علیکم نجیب مشه.
وعلیکم سلام ګران.
تا تم دې سلامونه وای تا غتا ملما درې رجا سلامونه کوم من شاعر ملما نه یو پختنه دا
اول دې ځان را معرفي کسو خبره کې چیرته نه
د کور مې جرسنه کوم خبرې کوم چې ته ملما نه موږ ته پوسو چې دا تم عمر دې به ودیشتا تو بچونی.
ها ډیر مننه سیلاب سے کم هنرمند آواز ډیر خوخی داغه نظر ما خسته استا په بار کې خوخه دنه چې وایو رازی ملګرو د باسین سیلاب پاړه زمونږ د همکار هارون بادشاہ خبرې ترې ورو
او نو باسین سیلاب سره خو کسام ز مالیدلې نه دی ملاو شی وسره نیم په فیسبوک او ملګرتیا هم را جوړه ده کله کله هم په دغه لاره سلام کلام شي او زه هم لکه څنګه چې تاسو وې دی یو انکر د پروګرام دی او هوست په توګه پیژنم کله کله په دغه ټلویزیون باندې وینم او دا سندره مې ول هم اوس نوې نوې تازه تازه اوریدلې ده نو خ کوشش کړې ده او خدک دغه د یو سندرغاړي په کې بل اضافه وشي په پښتنو سندرغاړو په دغه قطار کې نو خو کوشش ته زه ستاینه کوم او دا سی خپل رای خو پینشم ور کولای ځکه چې ځان دغه جوګنه غنم خو بیا هم چونکی سیلاب ملګری نوی د میدان تر اغله دنو زما بوتا دا یو گزارش وی چې لږ وخت لګی لږ نور خواریو کی او یو سنجیده کوششو کی سنجیده حسو کی او د میدان ته راشي او د غشن خوږی خوږی سندره راوړي زموږ اوریدونکو ته. بیا مهمه خبر ده چې د چکم د کلام انتخاب کړی دی نو دا ډیر ضروری ده چې زموږ ځوان سندرغاړي ځوانان سندرغاړي په داسې وخت کې چې پښتانه له مشکل سره مخ دي داسې قسمه کلام راوړي چې هغه په خلکو کې یو شوروم بیدار کی دی ته په هم ورکی او دغه کوم حالات چې جوړ دي دغه په حواله یو خبرم د موسیقۍ د لارې مخې ته راشي نو ډېر ښه کوشش ته زه استایم او زه هیله مند یم چې دې په راتلونکي کې نور هم ښه کوشش وکړي. او نو په دې سندره کې د سازونه کم استعمال کړی دی. ما خو یو ځل دوه اوریده ډیره مننه اوریدلې، خو بیا هم دغه یو اندازه لګولې شم چې سازونه پکې کم استعمال شوی دی، رباب پکې استعمال شوی دی چې هغه دغه نو ډرم سره او د نو الکترونیک سازونو سره خلګي کمنګ دغه ډرمونو سره او د نو سازونو سره خپل باجی خپل ربابونه خپل ستارونه دا شامل کو نغه پاوریدونکو خلګي. نو یو خک کوشش ته بارا اور ما خو څنګه چې خلو خبرو کې ویل امر صاحب چې باسین ملګری ځوان دی او دغه اولنۍ سندره مخې ته راغله، نو دې به داسې نه کوي زمانی شي خیال چې دې به بس همدغه ته کار وایي او بس سندرې به ریکارډ کوي. کوشش پکې زما هیله ده چې کوشش پکې ښه کلام انتخاب کی او هغه له ښه موسیقي جوړه کی لګ دیو کی خو ښه دیو کی.
هارون بادشاہ چې زمونږ د میلما اباسین سیلاب پر خپل نظر وړاندې کولو، اباسین دی خو چې زیاته توجه د سندرو ته ورکړي څنګه؟
نو هارون صاحب خو استاد دی، زه بیا سلام ورته کوم که زما غږ اوري. هغه خپل ځای صحیح ده چې دا سینه چې یوازې سندرو ته خپا ورته کې اوس ریکارډ کول کې که نه هفته کې دوه درې البم راځي. نو خیر هغه کوم څنګه چې د دوستانو مشوره ده، څنګه چې د هارون صاحب مشوره ده، دوستانو سره به کښېنم سره به پرې مشوره کوم د هغوی په انتخاب باندې چې د هغوی خوښېږي انشاءالله مخکې به ځو.
سمه ده واسین صاحب، مونږ خو ډېر کوشش کوو چې ملګرو سره ستا غیبت وکړو، ټول ستا صفت کوي، ته ولې داسې خوږې چې سړی ستا ډو غیبت نشي کولی؟
نه پوهېږم، دوستان
بهیر ته ورځي کابل کې خو ډېرې ښې غونډې جوړی دوی.
بهیر ته خو ورځم، زما ټول سروکار ماشاءالله هم ځوانانو سره دی، بس چېرته چې دوه نفر ادب باندې باسي بس مینځ کې ځان زه کوم.
ډیره مننه باسین صاحب، په اخره کې که ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړی او بیا به نو خدای پاماني وکړو.
امیر صاحب زه به دې جوګه نه یم چې ځوانانو ته پیغام ورکړم، خو بیا هم د خپلو ځوان لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نه غوښتنه کوم چې هغوی ما په دې ډګر کې ځان نه پرېنږدي او ما سره لاس په لاس مخکلاس شي. ما ځان سره کښېنئ مشورو ته، زه به ورځم قدردانۍ به یې کوم پورې مې کړی دی تر کومه وخته پورې. د ټولو دوستانو نه ډېره زیاته مننه، په فیسبوک کې دوستانو ډېر ښه کومنټسونه ورکړي، د هغوی نه ډېره زیاته مننه چا چې زه تشویق کړی یم، د هغوی نه احمد عبید صاحب نه ډېره زیاته مننه چې هغوی په دې فیلډ کې ډېر زیات تشویق کړم، هغوی دا غزل اورېدلی او ډېر ستاینه. د شرر صاحب نه ډېره زیاته مننه، طاهر سادی صاحب نه، همدارنګه د حیران صاحب نه، زما د ګران دوست د چا چې دا کمپوز جاوید امرخیل نه هم ډېره زیاته مننه کوم. او د ځوان کله دغه دور ټولو سندرغاړو ته زما په شان چې نوي دې ډګر ته راغلي دي، دغه به نه خو غوښتنه ده، هغوی نه غوښتنه کوم چې کینی د دوستانو سره مشوره وکړي او په مشوره باندې یو کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، مونږ بیا تاسو نه مننه کوو چې یو خو دومره هنر له کار کوي او بل زمونږ بلنه مو منله او په دې خپرونه کې مراسره برخه واغسته. کور ودان د ورور ودان اوریدونکو، د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. تر هغې د لوی خدای په امان.
مشال ریڈیو د مینی اور رنا